دی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوی مجله د نننۍ غنی اوریدو تر بولم په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د اروخات پوهان محمد رحیم الهام پاډ راپور جوړ کړی
پوهان الهام پښتو او دری ژبو ته لنی می پړی خدمت نو ورسته د 2003 میلادي کال د اپریل په 3 نیټه عمر او نن
په هنر جاج کې به ل پیر محمد کاروان سره د روان شیری بهیر جاج واخلو
زه بچی دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده په طبيعي او فطري ډول غوړي پښتو ژبې جوړښت داسې دی
فنکار برخه کې ل پوهان رزقي نړیوال سره د هغه په کار
اتحاد مشرقی پاغی کے اروخات بنا سے احمد شیر آغا پر آغمان چاپ شوی دی اور رسمی
پا زرپانا کے با لنڈ کی سا نیاز بین واو رئی
پا والا کهو در شوی و ما بایی هم دا چی می کار خلاص کرو لام لامی نو نیغا کردی که دروازه تک تک شو او در اخلم
ادب جام کی با دا ملکیار غرشین در جوند احوال واخلو
دا ملکیار در جوند وقت دا سلطان معزودین غوری معاصر و او دای په جګړو کې د سلطان ملګری هم بو
او رخمین خیال کې یو شهید شوی پلار ته د یتیم ګلی او پلار خبرې عزت زور خړو خاموشي رازنی شور خړو لوی وبمونو مروغ کور خړو نامرد جنگ را څخه ورور خړو لویشت پټیر ازنی پور خړو
ازادي رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
لنن څخه 15 کال وړاندې د اپریل په 3 نیټه د افغانستان وتل ژپو او د کابل پوهنتون استاد پوهان محمد رحیم الهام لدینړی وکوچید هغه د پښتو او دری ژبو د معاصر ژپوهنې لا بنسټ ایښودونکو څخه او په میراث کې ګڼ علمی او تخلیقي آثار پریښي دي د استاد الهام د معاصر ژپوهنې په برخه کې روش جدید د تحقیقي دستوري زبانی دری او پښتو ګرامر طرح له مشهورو او مهمو څېړنو څخه دي نو د همدغه ارزښت لمخې د ازادي رادیوي مجلې نننۍ ګڼه د اروخات پوهان محمد رحیم الهام روح ته ډالۍ کوو او خبرونه له فرهنګي خبرونو پیلو
استاد حبیب الله جاج پختنځی ومر د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پخوانی استاد پوهنمل حبیب الله جاج پختنځی د ورپیخي ناروغۍ له امله د ژوند پور پرې کړ استاد جاج په نړیوالو ادبیاتو کې له انګلستان هیواد څخه ماسټري اخیستې وه او د کابل پوهنتون د فولکلور پوهنې کره کتنې او نړیوالو ادبیاتو استاد و د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټره زرغونه زیور وای استاد جاج یو له او استادانو څخه و چې په معاصر ادبي تیوري خ پوهیده نوموړی وای استاد جاج نږدې سلویخت کاله د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد پټ شوی و او د پسرلی پر اتک سره د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې دودیزې مشاعرې او میلې وشوې او ځینې به په نږدې راتلونکي کې وشي په کندهار کې هم د انارګل دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه چې پکې د بیلابیلو ولایتونو شاعرانو او فرهنګیانو ګډون کړی و زموږ همکار صادق رښتینی د انارګل دودیزې مشاعرې ته ورغلی او له مشاعرې راپور برابر کړی
پښتون احساس خپلوي پالي بل ور تشکلا نه بخشي ولس د خپل سیمي فطرتي غوندي سنگار دی
دا نارګل دغه دودیزه کلنۍ مشاعره د پنځشنبه په ماښام 9 بجې شروع او تر 2 بجو دوام درلود لومړۍ برخه وینا و دوهمه برخه شعرونه او وروستۍ برخه ټنګ ټکور یا د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې وه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر محمد رسول باوري د مشاعرې په پیل کې د ولسمشر پیغام ولوست چې پکې ویل شوی و په ټولنه کې فرهنګي هڅې د سولې پر اوستلو کې ډېرې ګټورې دي وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزیر په خپله وینا کې شعر د ټولنې د اصلاح لپاره یو ښه وسیله وبلل او زیاته کړې چې شاعران باید د ټولنې د سمون لپاره د شعر ژبه په رښتینی ډول وکاروي
شعر او شعري نړۍ هغه شی چې د معنویت یو خورا مهمه پانګه ده په هماغه اندازه د ټولنې د سمون او اصلاح لپاره یو وسیله ده په هر پیمانه چې زموږ شاعر زموږ د ټولنې انعکاس په رښتینې توګه وکړي هغه پیمانه به موږ د اصلاح پر لور باندې ګړندي ګامونه اخلو.
په مشاعره کې د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل باری بریالي، د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام ولوست چې پکښې دغه ډول غونډې د ژبې، فرهنګ، دودونو او شعر د تقویې لپاره مهمې ګڼل سوي وې. په پیغام کې همدارنګه زیاته سوې وه چې دغه ډول کلنۍ دودیزې مشاعرې د افغان فرهنګ او ادب د غوړېدا لپاره مهمې دي.
مشاعرې او شاعرانه بانډارونه د فرهنګي ارزښتونو د ساتنې، د ولسونو د بیدارۍ، د یووالي د تحکیم او شاعرانه ذوق د خړوبولو غوره وسیلې دي. له همدې امله ورته سلګونه کسان په خورا شوق راځي، کلام اوري او خپل شاعران لمانځي. دغه ډول کلنۍ دودیزې مشاعرې او ناستې د افغان فرهنګ او ادب د غوړېدا لپاره مهمې دي.
تر وینا وروسته مشاعره پیل سو او شاعرانو د انارګل، سولې او د وطن په ستاینه شعرونه وویل.
موږ له هغه اوښکې له سترګو پاکې کړې نه دي، د یوه شهید په جنازه کې مې وګړي مړه سو، زه سوله غواړم. جګړه کې مې وګړي مړه سو، په ښوونځي او مدرسه کې مې وګړي مړه سو.
لکه پیروی د اوبو یمان د ډیرو داسې حق وینو نیا وایو په خوله، موږ یو عجب خلک یو او خبرې سرې لکه سکروټې په تحفه ورکوو، خبرې سرې لکه سکروټې په تحفه ورکوو، بیا هم تقوا کوو پر څه، موږ یو عجب خلک یو.
د مشاعرې وروستۍ برخه د موسیقي پروګرام ته بېله سوې وه چې پکښې د کندهار محلي سندرغاړو دا انارګل، سولې او نورو برخو اړوند سندرې وویلې.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پخوانی استاد اروخات پوهان محمد رحیم الهام پښتو او دری ژبو ته شاوخوا نیمه پیړۍ خدمت کړی او په میراث کې ګڼ علمي او څېړنیز آثار پریښي. د اپریل درېیمه نېټه یې د مړینې 15 تلین پوره شو. رحمت افغان یې د ژوند او کارونو په اړه یو راپور لري.
پوهان محمد رحیم الهام د افغانستان د علمی کډیو یو وتلی او منلی علمی شخصیت او د کابل پوهنتون استاد وو. استاد الهام لنن 15 کال مخکې د 2003 میلادي کال د اپریل په دریمه په امریکا کې د اویا کلونو په عمر مړ شو. پوهان الهام پښتو او دری ژبو ته لنیمې پړۍ خدمت نه وروسته د 2003 میلادي کال د اپریل په دریمه نیټه ومړ. هغه د دې ترڅنګ چې په خټه پښتون مومن و، د دری ژبې په ژبپوهنې او ادبپوهنې کې لوی لاس درلود او هم یې د پښتو معاصر ګرامر په برخه کې نه ستړې کېدونکې هلې ځلې کړې دي. د دې ترڅنګ چې پوهان الهام د دری ډیپارټمنټ استاد و، خو د پښتو ژبې د ګرامر په برخه کې کارونه نه ستړې کېدونکي دي چې ګڼې مقالې په وږمې مجلې کې خپرې سوي دي. د کابل پوهنتون استاد پوهان قیوم وایي چې په افغانستان کې د معاصرې ژبې له سرلارو څخه یو پوهان الهام و چې د ادبیاتو ترڅنګ یې په ژبپوهنه کې ډېر کار په برخه ده.
جناب مرحوم پوهان صاحب الهام در راستای ادبیات زبانشناسی
و مرحوم پوهان الهام د ادبیاتو، ژبپوهنې او شعر په برخه کې ډیر لوی کار کړی دی. د لومړي ځل لپاره استاد الهام و چې په افغانستان کې د معاصرې ژبپوهنې بنسټ کېښود. هغه یو کتاب لري چې د روش جدید در تحقیق دستوري زبان دری ده چې په حقیقت سره دا کتاب د معاصرې ژبپوهنې پر بنسټ لیکل شوی
زبانشناسی معاصر است.
دی وایي چې د پوهان الهام اړیکه له پوهنتون سره زیاته وه او په وروستیو کې علومو اکاډمۍ ته لاړ او هلته یې د څېړنې په برخه کې کار کاوه. لیکوال او شاعر پرتاو نادری وایي چې د استاد الهام مورنۍ ژبه پښتو وه، خو هغه د دری ژبپوهنې په برخه کې کار کاوه او د هغه څېړنیز کار د وخت په نادرو څېړنو کې راځي.
یکی از ویژگی های دیگر شخصیت فرهنگی
د استاد الهام د شخصیت یوه خدا ده چې له یو شمېر نورو شاعرانو سره یو ځای د ده خپل وخت د ښې او معاصرې شاعرۍ د علمبردارانو څخه و، خو وروسته هغه د علمي شخصیت یو بله خوا راڅرګندېږي چې هغه په څېړنه کې یو ځانګړی نوم پیدا کوي. له بدبخته د استاد یوازې یو شعري ټولګه موږ ته راپاتې ده او په ادبي او ژبنۍ څېړنو کې زیات کتابونه راپاتې دي. د ده په خبره چې استاد الهام شاوخوا 170 تحقیقي اثار او مقالې لري. او پرته د استادۍ د یو شمیر چاپی رسنیو مشري هم کړې ده. محمد رحیم له هم د فضل الدین زوی په خټپ مومن او د کابل پر شخور سیمه کې په 1913 کال کې زیږیدلې. نو موړی لمړنۍ عبد لسانس د کړې په کابل کې کړې. بیا د ماسترز د کړو لپاره امریکا ته لاړ. هلته د ماسترۍ تر کچې زده کړې وکړې او بیرته هیواد ته راستون سو. او لسمه دی وروسته پر 1909 المریز کال کې تاجکستان هیواد ته لاړ او هلته د ژبپوهنې په برخه کې دکتورا واخیستله. او په 2003 میلادي کال د اپریل په 3 نیټه په امریکا کې د حق دایې ته لبای کوي.
ل شاعر روان زمان څه غوښتنه لري؟ آیا پښتو شاعري د روان زمان له کړاوه د ډک روح په بدلون کې کومه ځانګړي ونډه لرلې ده؟ د ځوانو شاعرانو شعري بهیر په کومه خوا روان دی؟ په هنر جاج کې د پښتو ژبې له وتلي شاعر پیر محمد کاروان سره د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد د اوسنیو ځوانو شاعرانو د شاعرۍ او شعري کیفیت جاج اخیسته.
هنر جاج
کروان صاحب ځوانان د وسنی اثر د غوښتنو سره سم شاعری کوي کنه؟
دا خبره ده عابد صاحب. پښتو ژبه چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده په طبیعي او فطري ډول. غوړي پښتو ژبه جوړښت داسې ده چې خبره به کې ډیره خسندره کېدای شي. لبل پلوه نننای د شعر دور چې ده تر بخوانه ډیر ګړندای روان ده. هغه کېدای شي ډیره وجه ولري. یو وجه ده هم دا چې مطبوعات به ډیر شي وي. د شاعرانو کتابونه ډیر خپریږي انټرنیټ کې، فیسبوک کې، بده کې شعرونه ډیر راځي، چاپخانه ډیر شوی دي، ادبي غونډې به ډیر شوی دي. دا یو کلچر ګرځیدل دی چې دا ډیره د خوشبختۍ خبره ده چې پښتو ادب ته دومره توجه شوی ده او کتابخانه ډیر دي، خلک د کتاب لوستون کې واخیستون کې ډیر شوی دي. او د دې ترڅنګ په شعر او هنر او ادب او حتی په ژبه کې، پښتو ژبه کې د کار کولو زمينه پیدا شوی ده. یعنی ډیر دوستان دي چې لیکوالان دي او شاعران دي، هغه یو پر رادیوګانو کې کار کوي، د مجلو سره کار کوي، له نور خبرونو سره کار کوي. او د دې کار په نتیجه کې دوی اقتصادي امکانات هم ترلاسه کوي چې د ویژبې د پرمختګ لپاره د اقتصادي امکانات د ډېر لوی خبره ده.
کاروان صاحب، نن سبا د نثر پر تل شعر ډېر لیکل کیږي. آیا د غمر ډېر شعر زموږ د ټولنې ضرورت دی؟
یو څه چې ډېر شي، کمیت ډېر شي، نو کیفیت باندې هم اثر کوي. یعنی کټول د الف نتریا پر ټول ښه شاعران هم نه وي. نو په دې کې به مثلا خمخا داسې وي چې په ډېرو کې به یو نیم ګل غوند شاعر، یو نیم ډیر خلا پنځون کې شاعر هم پیدا کیږي. نو دا خبره دا چې زه په اطمینان سره په ډاټ سره ویلې شم چې پښتو ادب کې یا پښتو شعر کې ډیر تغیر راغلی دی او ډیر پرمختګ کړی دی. ان شاء الله نور به پرمختګ کوي. او پاتې شو دا چې سړی ډیر داسې په دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق ښه شعر دی یا دا شاعری ډیره ښه ده. کله کله هنرونه داسې وي چې ویلو یې زمانی فاصله لپاره محتاج وي چې فاصله پې تیر شي. چ آیا دا د دې شاعر د لفظونه چې دي، د شاعر د خیالونو او ترکیبونه چې دي، دا په صمیمیت سره، یعنی بودا سي ژوندې روح سره ویل شوی دي چې یو بل زمانه ته هم ځان رسولی شي. او کدا سي کله کله وشي، مثلا یو سندره وی، یو غوغا برپا کی، جوړه کی، هنګامه جوړه کی، ورسته ورسته د خلکو جوړونه وهي، بیا ځوندې نشي پاتې. یعنی دا خبره هم پکې ده چې د دې لپاره یو فاصله ته هم ضرورت دی. خو بیا سړی هغه مخامخ چې څه ویني، په هغه باندې قضاوت کوي، نو شاعری تر بخونه خره وانه.
زموږ اهل ذوق په شعر کې د تغزل په لټه کې وی. آیا ته د دغه وسنی ځوانانو په شعرونو کې چې اوري تغزل ویني؟
استاد به کې خامخا به کې ستمه تاسو ویل چې دا اوس به خې ډیره شاعری کې ډیره چاپ کیږي، غونډې ډیرې دي. نو به دې ډیرو کې خامخا داسې لالونه او غمی پیدا کیږي چې هغه کې شعریت ته، هغه کې هنر دی، هغه په زړه باندې منګولي خخوي. نو دا به کې
خبره د تغزل راغله، د شعریت راغله، او ریدونکو به فکر کوي چې شریعت څه شه ده په شیر کې، تغزل څه شه ده په شیر کې. نو که په دغه لګر نه واچوي،
دا لګه خبره لګه ګران هم دا ډیره مشکله خبره ده. د شیر پاړه یا د هنر پاړه خبرې کول، ځکه چې هنر او شیر چې دی، دا د الجبر یا د فزیک یا کیمیا د فرمولونو غوندې نه دی چې په تجربوي اړخونو او تجربوي علوم باندې ولاړ وي چې هغه ټکلې نتیجه ترې راوځي. دلته خبره د سلیقو او د ذوقونو هم ده. کېدای شي چې هغه شیر په اصطلاح یو تکراری خبره ده چې دا سده میوه غوندې خوند او کیف لري. کېدای شي چې مثلا د ځین ځینو خلکو په سلیقه او ذوق باندې یو ډول خوند مناسب وي، هغه خوند هغه سره زړه لګیږي، د ځینو بیا بل ډول خوند په زړه لګیږي. شریعت هنریت دغه دی چې یو خیال، یوه مفکوره په مناسبو داسو الفاظو باندې چې هغه الفاظ هم په سړي خواږه لګیږي، په هغه الفاظو کې چې کم فکر، کمه مفکوره او کم خیال نغښتی وي، هغه هم دغسې له یوې داسې زاویې نه راخیستل شوی وي چې سړي ته په هغه تصویر یې په هغه زاویه کې ډېر ښکلی ښکاري. البته هغه چاته چې د ذوق خاوندان دي، کنه ځکه هر څوک کیدای شي چې په هنر باندې و هم نه پوهیږي، خوند به ترې واخلي، مګر په تشریح کې په دې کې کیدای شي ټکنۍ شي په ونه پوهیږي. خو د ذوق د لوړ د سلیم ذوق خلک چې تسکین کړی شي، نو هغه موږ شریعت ویلی شو، یعنی لفظونه، کلمات، خیالونه، مفکوره دا ډېر په مناسب انداز باندې، په یو طبیعي انداز باندې، په یو صمیمانه انداز باندې د یو ژوندي روح په لرلو سره راغلي وي، خوند ولرلی شي، او یو داسې یو هنري حجاب پکې وي چې د بربندوالي نه یې ساتلی وي. نو دغه شریعت ته زما په نظر باندې خو
کرون صاحب په دغه وروستیو څو کلونو کې زموږ ځینې سندرغاړي، ځوان سندرغاړي، هغوی داسې میدان ته چې راوتي دي نو د اهل ذوق لپاره شعرونه انتخابوي. دغه نوی انتخاب، یعنی د ښه شعر انتخاب موسیقۍ ته، دا په ټولنه څومره مثبت اغېز پرېستلی شي؟
خبره داده چې شعر یا هر ښه خبره چې دا په خلکو باندې ښه اغېز لري، نو بیا ښه خبره چې په ښه ډول باندې شعر شي، په ښه ډول باندې ترانه شي، په ښه ډول باندې سندره شي، له یو ښې موسیقۍ سره راشي، له مناسبې موسیقۍ سره چې هغه په زړه خوږه لګېږي، او د دې تر څنګ د یو ښه سندرغاړي په یو داسې غږ، په یو داسې چوکاټ او کمپوز کې راشي چې هغه هم ډېر ښکلی او ښایسته وي له هر اړخه، نو دا خامخا اثر ښندلی شي.
کاروان صاحب، بیا شعر ته راشو، نو نویو ځوانانو ته ستاسو څه توصیه ده چې مثلا تغزلي شاعري وکړي، شعریت پکې وي، او یا د اهل ذوق پام ور واړوي؟
خبره دا ده چې دا د هر چا خپله پیمانه وي، یعنی سړی په چا باندې دا تحمیلولی نه شي چې مثلا ته دغسې وکړه نو دی به خامخا هغسې کوي، یا مثلا خپله سړی ځان ته ووایي زه ته شعر لیکو، زړه به مو ډېر څه غواړي چې ډېر یو لوړه تابلو په خپل شعر کې راوړو، مګر هغه د زړه چارې وایي په جنت کې وي. خو بیا هم د دې دپاره یو ریاضت هم په کار وي، کنه چې سړی یو پرله پسې ریاضت د خپل هنر دپاره کوي، او د ده هغه فطرت هم بیا چې ډېر شاعرانه وي، دا د ده ریاضت او د ده هغه شاعرانه فطرت، طبیعي فطرت، دا بیا سره لاس په لاس کېږي. سړي ته بیا داسې لفظونه په لاس ورځي، داسې خیالونه او داسې ترکیبونه او داسې مفکوره په شعر کې په لاس ورځي چې هغه طبیعي هم وي، ښکلي وي، د شریعت درلودونکي هم وي. نو
دغه ریاضت څه وي؟ مثلا
یو مینه دا چې یو څه سره د زړه تړلی وي، او په مینه د زړه ور سره تړلی وي، داسې نه چې ته د یو مجبوریت له مخې یا اقتصادي ګټه پکې وي یا کومه بله خبره، نه نه، دا داسې یو رحماني مینه ده چې زړه دې ور سره تړلی وي. دا ریاضت چې دا یوازې په شعر کې نه ده، د دنیا په هر کار کې دا ریاضت موجود دی، او دغه مینه یا د زړه تړل موجود دي. که مونږ تاسو د مختارینو یا د هغه چا چې کشف یې کړی، د عناصر کشف کړی دي، دا غوی ریاضت ته وګورو، دا هم یو الهامي غونډه ریاضت ته توجه ډیر تمرکز یې په خپل مسلک باندې اړولای دی، بل اخره ناڅاپي ډول باندې یا خوب لیدلای دی، یا مثلا یو بل تجربه کوله، دغه تجربې په نتیجه کې یو نوې څه پیدا کړی دی، لکه هغه د اډیسن د برق کاشف چې دی، هغه کوم بل ساينسي تجربه یې کوله، خو دا چې چون د خپل مسلک سره ډیر زړه تړلی و، یعنی د خپل د کشفیاتو سره یا د ساينس سره یا د اختراع سره زړه تړلی و، هغه د چې کوم بل تجربه کوله په دې سن کې دوه ترونه سره ولګي، د یو پړک رڼای وکړه چې د مغه د برق د ایجاد سبب شو، یو څه سره د چې پر لپسې زړه وتړلو وتړلو، دا به ستا په خیال کې لکه یو زړی غونډه راغونیږي، دا غزړای به ورورو یو ناڅاپي راغړیږي، لکه په څنګه او په ونه به بدلیږي، او کله کله کېدای شي په خوب کې مثلا یو مسله درته حل شي، یا کله کله ناڅاپي چې مخ کې ډیر فکر هغه سره کړی وي کړی وي، ناڅاپي یو دروازه درته خلاص شي، یو تابلو د هنر تا ته بلاس درشي، که شعر په برخه کې وي، که د داستان په برخه کې وي، موسیقي په برخه کې وي، که په بل برخه کې وي. نو زما په نظر باندې ریاضت خدا ډیر په مینه زړه تړل دي، تر ریاضت وي، یعنی دا سه تا یو ډیر لوړه دنګه څوک چې پورېزو کې تا نه پټه، دا هغه د ذهن په زړه کې نیولې د جذبه دي ته ورزما، نو د دې لپاره ته مختلف لارې لټوي، همیشه د لپاره د دې د سفر په لټون یې، او همیشه د لپاره د ستا زړه او ستا اروا دا غوښتنه ده چې زه به دغه څوک ته ورسېږم، که په دې کې ډیر مشکلات هم وي، ته به دا ټول مشکلات زغمې، لارې به ور جوړوي، د اوسپنې سپلای به جوړوي، بل اخره دې څوک سر ته به خامخا رسېږي، ولاره به ته خدای په لاس درکوي.
تاریخ لیکون کې د حقيقي او عيني واقعیت په نظر کې نیولو سره د ټولنې د اصلاح او حقیقت ښکار کولو په نیت تاریخ لیکي. د فنکار نننی برخه کې د افغان تاریخ پوه، شاعر او لیکوال استاد پوهاند رازقي نړیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د هغه په کارونو غږیدل.
فنکار. استاد، ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې پیژندل شوی نوم دی، خو بیا هم کو غواړو چې ستاسو په اړه وپوهیږو، نو پوهاند استاد رازقي نړیوال څوک دی؟
زما خپل نوم چې دی محمد صدیق دی، تخلص کورنۍ چې دی رازقي دی، او مطبعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نشي، د دې لپاره چې زما د اثارو سره حساسیتونه موجود و، زه په حدود څوارلسو مستعارو تخلصونو کې لرم، مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقي نړیوال دی، او هغه نور په مستعارو نومونه چې دي نو هغه د وخت خلکو سره حساسیت و، نو دا زما تخلصونه تر دغه اندازه دي. تحصیلات چې مې دي په خپله لسانس بکلوریا چې مې دی د عربي ښوونځي نه مې اخیستی ده، لسانس مې د عربي پوهنتون نه اخیستی، د ژورنالیزم په شپږ میاشتنۍ کورس کې عمومي اول نمره فارغ شوی یم، د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم، او په کتابدارۍ کې مې هم یو څه زده کړي دي. د نهویشتمې سنې د مخې نه زما شاعري شروع شوې ده، او هغه علت دا و چې زما یو ماما قبایلو کې د نګراف قبایلو کې مدیر و، هغه چې به اثار راوړل، او البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثار و، هغه به ما کتل، د هغې نه په اقتباس سره به زه تحریک کېدم چې ما شاعري ده. خو رسمي شاعري مې چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په دیارلس سوه څلور دېرشم کال کې شروع شوې ده، چې د اتحاد مشرقي چې اوس د نګراف ورځپاڼه ده، په هغې کې دوه شعرونه اروخات بینا صاحب دي خدای وبخښي رحمت شي، دغه په دغه باندې چاپ شوي دي، او رسمي دغه مې هلته شروع شوې ده له هغې سره. نو د دیارلس سوه څلور دېرشم کال نه وروسته د اهل مطبوعات یم تر اوسه پورې. دا چې په کومې زمینو کې دغه دی، نو هغه دا دی چې زه د وخت د بعضو خلکو سره زما مثلا قابل حساسیت موجود و، زه جوړ ورسره نه وم، په دې حساب ما ټول مور ته تبدیلۍ تېر کړی دی، او دغه تبدیلۍ زما لپاره ګټوره تمامه شوې ده. هرې رشتې ته چې تلم، په هغه رشته کې ما ځان لپاره یو تخصص پیدا کړی دی، ځان مې پکې رسولی دی، نو په دې حساب کې وایم ټول دغه چې تاسو ته ښکاري په هغې باندې پوهېږم. نو هغه وخت کې زما اثار تاسو ولي چې هغه زمینې کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرض ته وکړو چې په هغې کې په داستان نویسۍ کې هم اثار ډېر زیات لرم، مثلا په زه چې ولایت ته تللم ما خپل گزارشات لیکلي دي، په هغې سره زما خپل دغه گزارشونه هم ډېر زیات دي، نو په دې حساب وایم چې په خبریالۍ کې هم زه ما زده کړې کړي چې ژورنالیزم وي. نو داسې وپ چې راشي، مګر روسیا وخت کې چې زه د عربي پوهنتون نه ډی ډی آر شوم، زه اکاډمي علومو ته لاړم، او هغه علت دا چې ما د پوهانوالۍ او پوهاندې رتبې مې دلته اکاډمي علوم نه اخیستې، او د بلې خوا نه د ارواښاد استاد روحي روحتخاد وي، د هغه په وخت کې افتخاري غړی د اکاډمي علومو، نشرات یې ټول ماته مفت چلا کړل، په همدغه دغه د اکاډمي علومو تلاړتلې چې باستان شر د کوشانیان د بین المللي مرکز کې زه علمي منشي وم، نو بنا انت باستان شناسی ته مې هم لاوه تلله، او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه باستان شناسی کې دي. په مجموع کې زه زما اثر په ټولو زمینو کې د یو سل پنځه شپېته نه زیات اثر دي، او چاپ شوي چې دي د ترجمو په شمول باندې فکر کوم چې دغه د پنځوسو په حدودو کې زما چاپ شوي، د ترجمو په حدودو کې، د اهتمام په حدودو کې چاپ شوي دي.
استاد، که د خپلو اثارو نمونه راته واخلې، دا چې په کومو برخو کې لیکل شوي دي؟
د سړی عمر په مطبوعاتو کې د څلور دېرش نه چې هغه د یو بیکر خاصیت لري، او هغه ته د زامنو نمونه څه چې د نسلي نمونه دي، نو په دغه حساب د تجربه مې زما د خپلو کتابونو نمونه چې زه ته واخلم نو ډېر زیات دي، ستاسو وخت هم نیول کېږي، نو هغه فکر کوم نو زمینی څه دي معمولا په لکه چې مې ویلې چې مثلا په غزل کې په داستان کې مې لیکلي داستاني دغه هم لرم، مثلا په ژورنالیزم په حساب کې مې نه دی چاپ شوی، هغه دغه دي. مثلا د مثال په توګه باستان شناسۍ کې چې زما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول ښارونه مې په عموم کې په دوو جزلو کې معرفي کړي دي، چې د هېواد ښارونه د تاریخ پاڼې هغې کې معرفي کړي دي، او په مستقل ډول مې د مثلا بامیان باندې مې کار
کړی دی، په بلخ مې دوه اثاره لیکلي دي، په جوزجان مې لیکلي دي، په هرات مې لیکلي دي، په قندار مې لیکلي دي، همداسې ورپسې راتی شو. یوازې په غزني باندې او په لوګر باندې، د غزني باندې پاتې دي، او زابل باندې او په لغمان باندې، په پکتیا باندې مې لیکلي دي، په ننګرهار باندې مې لیکلي دي، په کونړ باندې مې لیکلي دي. نو بنا ټول ښارونه ما معرفي کړي دي چې زما په خپله دې سره علاقه مندي ډېره زیاته په دې ده چې دا هغه میراثونه دي، دا هغه څه دي چې چا په کار نه دی کړی. او ما ته خدای توفیق راکړی او دوستانو تشویق کړی ما، نو په دغه مې هم ما ډېر کار کړی. په عسکرۍ کې هم مثلا کتابونه لرم چې د هغې نه ډېر بیکر کتاب چې دی هغه دا دی چې هغه د افغانستان او پوځ د تاریخ په اوږدو کې د هغې لنډه تاریخچه هغه هم چاپ شوی دی، وزارت دفاع چاپ کړی دی. او داسې نورې برخه هم راونیسه هغې کې مې کړي دي، مثلا د کمپکانو دپاره اثار لرمه، ډېر خو متاسفانه چاپ شوي نه دي، په اخبارونو او مجلو کې چاپ شوي دي، نو نه دي چاپ شوي.
څنګه کېدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو، هغوی که داستانونه لیکي په هغه برخه کې وي، یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي، خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده، هم نورو خواو ته تللی یې.
دا په خپله هغه پوښتنه ده چې باید هغه څوک چې زما سار وګوري باید دا پوښتنه زما نه وکړي، ځکه د دې ډول کار کول نقیصه لویه دا ده چې تمرکز په یو دغه باندې نه پاتې کېږي، او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي. خو ما زه تعهد وکړو چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تېر کړی دی، دغه تبدیلۍ او راتبدیلي دا د دې باعث شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم. مثلا دا تبدیلی دیدی بایم دا مثال پا تو که زمان دا دکتری سر سو دا کیمیا دا پواندی نکوار شوی ما زمان رشتا دا حربی پواندون کیمیا و گاند زمان دا تیپ ترسا مگر زر شرایط دا شرا وستیم چه پنشی تا جزایی ورکا لیوائی سواب تی کماندو تا لیوائی سواب کماندو دا گردی تا ورکا زه تلنم به سره ګرځېدل مجبورې ما په تیپ کې به تحقیق کړی دی. که نه
استاد، که آخر کې یو شعر راته ووایې.
دا شعر د سلیم د شعر په اقتفا دی. سلیم خو البته زموږ په خبرې ډېر خوږ شوی شاعر و. زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، تورې تیرې کړه ماله خوب راځي، د بېلتانو له شوګیرو ستړی یم، د بېلتانو له شوګیرو ستړی یم، د وصال شپې کړه ماله خوب راځي، د خوږې مینې په لولو لولو کې، د خوږې مینې په لولو لولو کې، تمې لحظې کړه ماله خوب راځي، زوزانو ډډې سوری کړي راته، زوزانو ډډې سوری کړي راته، لیچې پستې کړه ماله خوب راځي، تریخ انتظار مې خوب له سترګو وړی، تریخ انتظار مې خوب له سترګو وړی، پوره وعده کړه ماله خوب راځي، د پلوشو په غېږ کې وامې چوا، د پلوشو په غېږ کې وامې چوا، ویښې وږمې کړه ماله خوب راځي، سبا ته تلونکی په اوږده سفر یم، سبا له تلونکی په اوږده سفر یم، لنډې کیسې کړه ماله خوب راځي، راستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی، راستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی، او تتې ډیوې کړه ماله خوب راځي، او تتې ډیوې کړه ماله خوب راځي.
ډېره مننه استاده.
تاسو نه هم مننه.
که کیسه د مناسب منظر کشیو ترڅنګ منځمهاله تلوسه ولري، لوستونکي د ځان په خوراک کوي او مجبوریږي چې کیسه تر پای او په خوند واوري. د زرپانی په ننني پانه کې زموږ همکارا وګم جبار خیل لنډه کیسه نیازبینه دراوروي.
نیازبینه هسې په نامه نیازبینه وا، نه یې په دوی دنیا ناز و او نه بل څه، نه لچا سره د دې خنداوه او نه د زړه خواله، بس داوه او ټوله ورځ واګانې، کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واښه راوړل. دا نو د خدای ویش دی چې چا ته څه ورکوي او چا ته څه. څوک داسې پیدا کړي چې ژوندي یوه شېبه هم له خندا نه نه وي خالي، خو داسې خلک یې هم په دې ناترسه نړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده. خندا خو لا څه چې یو کپ مړۍ هم په آرام ورته نه رسي. د دې سپیرو له جملې یوه هم نیازبینه وه. بالا کلونه یې شوي وو چې نیازبینې له خوشحالۍ سره جنګ کړی و. د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه. د نیازبینې د زړګي ښارګوټی خو د عمر په درې کلنۍ کې وران شوی و چې کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پاماني اخیستې وه. څوارلس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي.
هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټې خلاصې کړې. سویم اورز د چی له ډوډۍ یې یوه مړۍ هم نه ده کړې، بس داوا او کار کبله کار اوزګار شوه. بیا به د تره د ښځې صبرۍ نه په کراره نه شوه کېناستی. کله به یې د هغې سپکو سپورو ته غوږ نیولی و، او کله کله خو به یې د څو سپلکو سره سره په بدو ردو بدرګه کوله. په کور کې خاموشي خوره وه، یوازې کله کله به د چا د پوزې سوڼه واورېدلی شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه. کله خو به ورسره څو بې وارو سلګیو هم ملتیا وکړه. خاموشۍ یودم د کور نه د دروازې په ټک ټک کډه وکړه. درم څپې نورې هم زورورې شوې. نیازبینې ژرژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ، لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه. څوک یې؟ کنجرې مرداری څومره وخت کېږي چې دروازه ټکو؟ بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تېره کړې، زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې. بیا لکه د میښې پرته یې د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته. په ولاکه اوده شوې وم ابۍ، همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونیغه کړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم. ای سپیرې، زه تا نه پېژنم، وړه راسره غټه شوې. که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي، ټول عمر دې په ټاګۍ کې تیر شو، بس چې نورې خبرې ونه کړې ګنې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي. نیازبینې په ژړغوني غږ وویل، زما دې خدای تصور وي. څه ته لا څه په مکاری وایي؟ زما دې خدای تصور وي. له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې ووته. نو په ځان پویه نه شوه، خو چې کله را په خود شوه تیر مازیګر و. اوس هم په هماغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه. له کېناستو سره یې د سر درد احساس وکړ. یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه، بیخي خلاصولی یې نه شوه. په مخ یې لاس راکش کړ، د لاس ورغوی یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پویه شوه چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب یې کړه، ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیازبینه لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه. زیړ پړسېدلی مخ، خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده. څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه، لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو ځله یې سترګې ورپولې، خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلرې خپل غوښن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلرې زړه سوځېدلی وي، ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړمبېدله. ملغلرې په کراره وویل، سر دې درد کوي؟ نیازبینې ځواب ورنه کړ، بس یوازې پر ډو رډو ورته برګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و. ګولۍ درته راوړم. نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بې وسه پیغله پرې پوهېږي، نه بل څوک. نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل، هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو، دهقانان لا په پټو کې وو. ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابۍ وا ابۍ، څه شوې هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبرۍ چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغږ کړ، له څه نه مې خبروې؟ اکرم ور نږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبرۍ چې له کوټې نه راووته، سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله، خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه، خو صبرۍ نن کوم بدرته ونه ویل. شپه شوه، نیازبینې غواګانې راولوشلې. لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو. د شپې اته نیمو بجو پورې خپل ټول کارونه خلاص کړل. ډوډۍ هم ونه خوړه، ځکه چې مازیګر یې د پیازو سره خوړلې وه. کټ ته لاړه او پرېوته. د نیازبینو لپاره دا شپه ډېره نادره وه، ځکه چې نن ورته صبرۍ نه وه په غوسه شوې. شپه پخه شوه، ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو. ښه ساعت بلا نه و تېر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه. سهار شو، لمر بلا نه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه. اکرم په ډېر زور سره خبرې کولې، اوس یې موږ شرمولو. په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوی وم چې دا به داسې کار کوي. کله یې باوروئ؟ دا خط وګورئ، زه خو بې سواده یم. راشئ تاسې یې پخپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی وو. گران ملغلری سلام، ز ډیر زیات خوشاله يم چې تاسو ما غوښتنه ومنله. ان شاء الله زه به هم ستاسو هغه غوښتنه ډیر ژر پوره کړم. هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه لیاده ونوځي، مینه درسره لرم ستاسو زړګی.
د ادب جام دا برخمو د پښتنو یو میړنی شاعر او جنگیالی مشر ملکیار غرشین د ژوند احوال ته ځانګړې کړې ده. د ادب جام دا برخه سهارګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
ملکیار غرشین. ملکیار د پښتنو یو مشهور ستانه قوم ده چې په خوای یو وچ غرشین او آباد کړی وو، نو ځکه دوی غرشین بولی. دا قوم د کندهار خواو کې اوسېږي. ملکیار له دغه قومه یو خراستانه مشهور سړی دی چې د پښتنو مورخان د ذکر په خپلو مشاهیرو کې راوړی دی. نعمت الله هیروي لیکي چې ملکیار د شیخ ابوبکر توسی معاصر وو او په ډیلی کې یو ځای درلود چې سلطان شهاب الدین غوري د ملتان د یرغل پر وخت ته بخلی وو او د ده مرقد هم هورې دی. دا روایت چې نعمت الله خلی دی څو سوه کاله د مخه سلیمان ماکو هم دغه سې راوړی دی، او ځینې ښکاري چې د ملکیار د ژوند وخت د سلطان معز الدین غوري معاصر وو او دی په جګړو کې د سلطان ملګری هم وو، ځکه چې سلطان لومړی پلا پر ملتان په 1571 کې حمله وکړه. نو د ده د ژوند زمانه هم په دغو وختونو کې تخمینولی شو. سلیمان ماکو د ده په احوال کې همسې لیکي. نقل کاوشی چې په روزګار د شهاب الدین غوري چې په ډیلی کې هغه ستر واکمن ټاټوبی و روخانه او همهوري مړ شو. نقل کاوشی چې په جوبله کې مسلمانان تر شا ولاړو او کفارو برې وکړ. لری نه و چې مسلمانان شي د کفارو په کټارو پوپنه او دښمن برې وکړي. ناڅاپه شیخ ملکیار راغی او پر دښمن یرغل وکړ او ډیر زختي ووژل. نور مسلمانانو هم د ملکیار تر اړخ توري وکخي او سره ومرړلې دخنه. ستر څښتن دوی ته په میړانه د شیخ خور کرا صوبا او برای چې په خوای هم نو په برخه شوی د چا هیڅ کله په هیڅ ځای کې. د سلیمان ماکو له دغه بیان ښکاری چې ملکیار یو غختلې توریالی سړی هم وو او د توري او ادب له څښتنانو څخه و چې له سلطان سره یې په جهاد او جګړو کې ملګری کوله. داسې ښکاري چې ملکیار پر جنګیالی توپ او توریالی توپ سربیره ادبي ذوق هم درلود. پخپله هم شاعر وو او د نورو پښتنو شاعرانو اشعار هم تل لوستل، لکه چې سلیمان ماکو د شیخ اسماعیل سربانی شعرونه د ملکیار له خولې را نقل کړي دي. د زهد، تصوف او عرفان له پلوه هم ملکیار ښه شهرت درلود او مورخان د ده له نامه سره پران هم لیکي. د دې عرفانی شهرت دومره ډیرو چې تخمینا 2.5 کال وروسته سلیمان فیروز شاه ډیلی ته نږدې فیروز آباد ښار جوړ کړ. نو هلته دې پاچا د شیخ ملکیار پران په یادګار یو سره جوړ کړ چې د هغه عصر مورخ ضیاءالدین برنی پر 1750 هجری کال ذکر کوي. لکه چې مورخان تصریح کوي ملکیار په ډیلی کې اوسېده او همهوري مړ شو او په دغه خار کې د شیخ ابوبکر توسی له مزار سره یو ځای خخته. او د سلیمان ماکو د وینا لمخي په هغه میدان کې چې شیخ ملکیار د سلطان معز الدین له لخر سره یو ځای جنگیده او نږدې و چې د سلطان لخر ماته وخوري، نو دی توریالی ادیب او عارف د ننګ او جنگ وسندره وویل او لخکریانې همت، شجاعت او توریالی توپ ته تشویق کړل. څو په پای کې بریالي شول او د جنگ په ډګرې بریا په برخه شوه. سلیمان ماکولی کلی چې په جوبله کې ملکیار دا پارتي وویل چې غازیان وپارېدل او په تیر د زمریو ورتوی شول. څښتن ممل دی اوس مو یرغل دی، څښتن ممل دی اوس مو یرغل دی، ایواد د بل دی غازیانو ګوري، څښتن ممل دی غازیانو راسی ټول شاو خواسی، غازیانو راسی ټول شاو خواسی، د شهاب پملاسی دښمن مو غوڅ کړی، څختن ممل دی څختن ممل دی اوس مو يرغل دی، ایواد د بل دی غازیانو ګوري، څختن ممل دی.
شاعر نمری د همدغه خبرې په استناد هغوی چې د زمان د ټولو رموز په پام کې نیولو سره شعر لیکلی تل ژوندی دي. په ورېښمین خیال کې په وطن د یو شهید شوي سرتیری یتیم بچی خپل پلار ته ګیلې کړي او د وخت ناخوالې بیان کړي دي. زما پوران وطن مینا پلارا، زما پوران وطن مینا پلارا، پلو غړم چمن مینا پلارا، چشوی آواز میوری بیوس سوز میوری ساز میوری، زړګی می اور اخلی زړګی می اور اخلی، نور چغی وهم زخم می زور اخلی، نور چغی وهم او وینه می شور اخلی، نور چغی وهم. دی وطن حالات نور نشم لیده، دې وطن حالات نور نشم لیده، او ته هم نه چې زړګې مې سپک کړم د هدیرې خاورو کې ورکه پلاره، د هدیرې خاورو کې ورکه پلاره. ته خو دوران کلي غون کې زور شوې، تا خپله توره ګیره همدې کې سپینه کړه چې دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سوله راوړي، دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سوله راوړي. تا خپل مینه ورکړه، تا خپل مینه ورکړه، تا خپل وینه ورکړه، خو دلته سوله نشوه او نه هم جنگ قرار شو. پلاره خبرې چې اوس روان دي، پلاره خبرې چې اوس روان دي، پلاره خبرې چې څه کیږي دلته، ستا د ننګونو خاوره، ستا د ننګونو خاوره، د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا ګام په روپۍ خرڅېږي او شملې زموږ په خولۍ بدلېږي. ستا د ننګونو خاوره، د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا ګام په روپۍ خرڅېږي او شملې زموږ په خولۍ بدلېږي. نو دا حالت څنګه وزغمم چې مې د بیوسه مور څادر خرڅېږي او یتیمانو ته خان ګواښېږي. پلاره خبرې دلته اور راکوز دی، پلاره خبرې دلته اور راکوز دی، د نامعلوم طرفه شور راکوز دی، د زورورو خلکو زور راکوز دی، او بس یوازې زموږ په کور راکوز دی. خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړم، خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړم، ډېر راډک شوی چې ښه سپک کړم، چې راته ډاډ راکړې ووایې چې خدای خو مشته، الله به امن راوړي، بیا به چمن سپرلی شي، خوښ به هر یو سړی شي، یا به چمن سپرلی شي، خوښ به هر یو سړی شي. خوف افسوس ارمان په دې کوما، خوف افسوس ارمان په دې کوما، چې ته هم نه یې ډاډ به څوک راکوي. د مایوسۍ انتها دا ده چې زه د خپل مړ پلار په نوم دا شعر لیکم. پلاره خبرې عزت زور خوړو، پلاره خبرې عزت زور خوړو، خاموشۍ رازم شور خوړو، لویو بمونو مروغ کور خوړو، نامرد جنگ راڅخه ورور خوړو، او لویشت پټې رازم پور خوړو. پلاره خبرې عزت زور خوړو، خاموشۍ رازم شور خوړو، لویو بمونو مروغ کور خوړو، نامرد جنگ راڅخه ورور خوړو، لویشت پټې رازم پور خوړو. پلاره په دې وطن کې څه ونشول، پلاره په دې وطن کې څه ونشول، د باغیرت د ننګونو شمله داسې را ماته شوله لکه غنم چې په ډنډر کې مات شي، غمونه راشي او خوښۍ مقات شي. دلته ګلۍ وشوې طوفان پې راغی، دلته ګلۍ وشوې طوفان پې راغی، مینه ووژله او احساس طوفان خاورې کړ. پلاره زه ستا بچی یم، ستا پل ته پښه رسوم، پلاره زه ستا بچی یم، ستا پل ته پښه رسوم، چې دې په پل لاړ شمه. پلاره کوښښ کوم چې یتیم له ظلمه خلاص کړم، د کونډې مور په سر څادر راسم کړم، د ښکاري تور ټوپک هرې هرې کړم. یتیم له ظلمه خلاص کړم، د کونډې مور په سر څادر راسم کړم، د ښکاري تور ټوپک هرې هرې کړم، د مرغۍ ورانه ځاله ورغوم، د ښوونځي توره تخته جوړه کړم، په وینو سور سړک له وینې پاک کړم، واړه خدایانو وژنم، ځان یې له شره خلاص کړم. خو پلارا لچا سره می وس نرسی خو پلارا لچا سره می وس نرسی دا اجدها مقابله نشم کړی نو زکه تا بانه کوم وایم پسترگو ڈون شما نظر غوندی سڑای نشتا پسترگو ڈون شما نظر غوندی سڑای نشتا روژه راغلی خو اختر غوندی سڑای نشتا نور بل چا سره په لوړ آواز خبری نکوم نور می ترشاله که در غر غوندی سڑای نشتا د چا د لوړ عظم نازک زړګی نشان خاور شو د چا د لوړ عظم نازک زړګی نشان خاور شو لکه گلاب لکه نختر غوندی سړی نشتا اوس د تیرو تورو لخره په ځکه ځان ساتم چې زما و مخې ته د سپر غوندی سړی نشتا.